زمون کلی شامیانو میگی ز په شامیا کې البته پیدا شوی ما او بیا نو زمون هغه غرنیز سیمه ده هغه سیمه ولته چې ده خو زما والد چې بیا هم زمان په مرکز کې بيدندم درلودله نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد چې په تیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم اول ته خپل روحان علی لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا هم دا و چې زه ډیر کشروم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي وو چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل
پښین سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره نمره وي
زه په مکتب کې زه په د ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضی او هندسه او مثلثات چې ورسته راتلل دا راتل زره سخته ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لغې کې مزړی زیات لایق او مولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسوم رم چې کوشش کوو او اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمنګ لسم تطلولو نو څنګه چې ما مخ کې اډونه وکړم موږ نور مکاتب ته ولېګلو ولته چې کله ولېګلو نو موږ مختلف صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایج پر مطابق نه و بلکې دا د غزمنګ د مکتب چون تر نامه پورې او به موږ تقسیم کړلو روخان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوم نمره شي نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یو لسن صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو و او هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیون کې صنفونه هم دادي ولی دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون دده باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه ولی خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بلاخره مونږه هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو بلاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلل شو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شو، ولی هغه د نمرو کټګوري چې وا زمنګ له 50 کته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثیرات زمنګ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډیر اجتماعي کس و، یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډیر ضرور په صنف کې ساتل لپاره. څومره تفاوتونه و په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی، ننګرهار کې مو بیا درس والی، او اوس چې کاناډا ته تللی یاست، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه هماغه د کلیوالو سیمو ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دې، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو، هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې، او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره. د مکتب ځال ته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې، نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و، هلته چې دی هغه پخواني استادانو اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول، نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ د پاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ خاصه توګه هلته بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و، ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډي کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو، بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به مو زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسترۍ په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسترۍ وکوله، بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي، هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه، نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو، موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې، چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله، نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو، نو دا چې دا دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان، دا ټول دوره چې دا سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي، څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي، که پښتو والا دي، که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي، استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه، او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوی وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و، د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه، د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړې توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی، دا به مې چې ویلې، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلې، نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري، نو همیشه به پر ما باندې هغه کلي چې ته ولې سوال نه لري، نو دا به ټول صرف ما باندې خاندي، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، ول سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا هغه خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نه ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پوه نشي چې زه پښې یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولی کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو، هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی
خپوي.
ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
په شي سه بوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، خبرې وکړي، د کلر باندې خو وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښایي ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري، انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوی کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر خرڅ د کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ که چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم، او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي، ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې همدا علت دی. ماشومان کو موږ دلته وګورو، په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بل لکه په افغانستان کې ځوانان موږ د لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامه دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي، مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په بخښنه سره په شي سب خای زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ور ورته خای، یا ورته د ور په تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندیږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غي پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې دا، که خاصا انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي. په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته وویل چې هاف ا ګوډ ون. ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک ښه ولرې، یو څه ښه ولرې، یا یو څوک ولرې ښه ولرې، یا یو شی ښه ولرې. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولرې. دا پوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اډ کیږي، یا تخ ورته په اصلاحات او نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي. په ژوند کې انیشیټیو راځي، دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په کچیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی لپاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی، بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډیری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای د اقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ پهنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ په کې ډېر زیات وخت ځای کړو، هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې یوه ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې څه تاسو مسافرین کړی دا دغه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستي، هند ته هم تللی یاستي، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغه لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مالته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډیرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چیرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ باید ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمي برنامه لري، هم رسنیزي برنامه لري، هم تحصیلي برنامه برنامې لري، هم چې د کانفرنسونو او نورې برخې لري. مونږ کولای شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سټ ته لاړ شو، د برنامې چکو، راتلونکي پروګرامونه چکو، ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاسو څوک نه راځي چې تدا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک نه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک نه ګوري، ستا احساسات نه ګوري، هیڅ څوک هم تاسو دا هغه نه درکوي چې تراشه دا کار وکړو، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاسو یو څه درکوي. ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پونتون ته ځو، درس وایو، بلاخره ځان آماده کوو، یو چا ته خپل وړتیا خیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چا ته موږ خپل وړتیا خیو. اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تاسو څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر ووسی. نو ته چې کله برابر ووسی، هم هغه خپل تا ته پاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تالته جو هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل څه کوم هنر کلرو، کوم مسلک چلرو، کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسوو. نن وګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو درسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زرګونه ډالر ګټي، هم دې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا کوي په زرګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زرګونه انسانان شپه ورس په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځ نه خپل پیسې ګټي په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډیر هیڅ سم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بستا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لېخي خبرې دی وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره، دا غوي د خط تعلیم یافته او تحصیل لپاره، دا غوي د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوي ته د زده کړې سبب شي. الله تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
Thank you. لقرارم نقراری گیدی ناداندی زار شما زرگیان را غلی می جاناندی گورم شرمی گم عبد لینشم باراندی زار شما